سلامونه وخت بخیر د افغانستان په وخت د سهار شپږ بجې شې سم پام کړی د مال خبرونه ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په ورځ د یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت موده په اتفاق د راو تمدید کړه. د یونما ماموریت د 2018 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شو. د طالبان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د یونما د ماموریت د تمدید په اړه خبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبان وینز بیلا مجاهد په دې وروستیو کې ویلي چې د یونما راپورونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه منفي ذهنیت رامنځته کړی دی. یونما په 2002 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لاسویون پریکلډیک پر بنسټ تاسیس شو چې موخه د بشري حقوقو ساتنه او د افغانستان خلکو سره په یواد کې د سولې او دوامدار پرمختګ د بنسټ ایښودلو کې مرسته کول دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف چې سږ کال به د افغانستان 3 میلیونه ماشومانو ته درسي مواد لکه کتابچې، قلمونه، د ښوونځي بکسونه او نور وویشي. د دې ادارې د افغانستان دفتر د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د دغو توکو د ویش موخه دا ده چې یاد ماشومان د درسونو زده کړو له لارې خپلو هیلو ته ورسیږي. د افغانستان د سړو سیمو د نوي درسي کال پیل څو ورځې وروسته د حمل په لومړیو کې ترسره کیږي، خو دا پرلپسې څلورم کال دی چې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر زده کړو محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د احصایه او معلوماتو ملي اداره وایي چې افغانستان د تیر دلوي میاشتې په جریان کې له 3.5 میلیون امریکایي ډالرو ډیر صادرات او له 1.6 میلیون ډیر واردات درلودل. د احصایه اداره د دوشنبه په ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې تر ټولو ډیر صادرات هند، پاکستان او متحده عربي اماراتو ته شوي او تر ټولو ډیر واردات له ایران، چین او پاکستان څخه ترسره شوي دي. یاد ادارې زیاته کړې چې د دلوي میاشتې صادرات د جدي میاشتې په پرتله 1.3 میلیون ډالر او واردات له 1 میلیون ډالر ډیر کم شوی دی. د یادول وړ ده چې د افغانستان له هغه وروسته چې د کراچۍ بندر له لارې صادرات او واردات پروسه له ستونزو سره مخ شوه، اوس تر ډېره له ایران او مرکزي اسیا سره سوداګري ته مخه کړې ده. د پاکستان د خیبر پختونخوا لا وزیر علي امين ګندپور له پاکستان د افغان کډوالو په زور د سلو مخالفت کړی دی او ای کډوالو ته د پاکستان طبيعت ورکړي. هغه د مارچ په 14 په پیښور کې په خبري غونډه کې ویل چې که په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پاکستان وګړي ته وګړي هغه ته تکړه زموږ په مرکز کې ناس پریکړه کوونکي خلکو کې څوک د امریکا طبيعت لري او څوک د اروپا کې نه لري نو غوړي یې نو همداسې کدلته اوسېدونکي افغان د پاکستان طبيعت غوړي مونږ یې باید ورکړو. پرول چې په افغانستان کې حالات خراب دي نو ځکه د کډوالو لیګل به د نړیوال بشري حقوقو پر ضد یو ګام وي او دا به هڅه وکړي چې له خیبر پختونخوا څخه د افغان کډوالو د ایستلو مخه ونیول شي. په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه په ورځ ناسته کې د چک جمهوریت په هغه غوښتنه بحث وشو چې د آزاد اروپا راډیو آزادي راډیو د راتلونکي ملاتړ په اړه یې د دې ټولنې له غړو هوډونه وکړه. دا بحث وروسته لغوه شو چې د ډونالډ ټرمپ حکومت د آزاد اروپا راډیو آزادي راډیو بودیجه بنده کړه. په دې غونډه کې پر چک جمهوریت سربیره پولند او د بالتیک ودونه سازو د اروپایي ټولنې له خوا د آزادي راډیو په مالي ملاتړ ټینګار وکړ او اندېښنه یې ښوده چې د دې رسنۍ بندېدل به اروپا د دښمنانو ته ډالۍ او د ولسواکۍ د هیلو لپاره نه جبرانېدونکي زیان وي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کایا کالاس ازادي راډیو د ولسواکۍ څراغ وبله او ټینګار وکړ چې د دې رسنۍ فعالیت حیاتي ارزښت لري. هغه ویل چې اروپایي اتحادیه به دا ورځوي چې د امریکا لخوا د بودیجې د پرې کېدو له امله رامنځته شوي خلا څنګه ډکه کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د روغتي مرکزونو د تړلو په تړاو د روغتي نړیوال سازمان اندېښنې
واضح ده چې د افغانستان په ټولو سي برخو باندې به ډېر ناوړه اغېزه ولري.
پاکستان کې د میشت کډوالو اندېښنې او د تورخم دروازې د پرانیستلو هڅې
دواړه لوري چې دا په منازعاتي نقاطو باندې یو ځل بیا بحث وکړه او دوی به خپل مشرتابه سره شریکوي تر څو د هغه لپاره د حل لار ووځي.
خبرونه کړته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه د ازادي راډیو خبري ټولګه
وروسته له هغې چې د رواني مارچ میاشتې په پیل کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د لسګونو روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړ. اوس یې تازه ویلي چې 80% نور روغتیایي اسانتیاوې چې دا سازمان یې په افغانستان کې ملاتړ کوي د راتلونکو دوو میاشتو په اوږدو کې د بندېدو له ګواښ سره مخ دي. کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې چې روغتیایي سیستم له دمخه سخت زیانمن شوی، د نورو 80% روغتیایي اسانتیاوو د بندېدو په صورت کې به یو انساني ناورین رامنځته شي. په دې اړه تفصیل د سلطان محمد سرور راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان دفتر د اندېښنې په ښودلو سره وایي د بودیجې د کمښت له امله ښایي د دې سازمان لخوا د ملاتړ کېدونکو لومړنیو روغتیایي خدماتو 80% متوقف شي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې میلیونونه کسان چې د ښځو، ماشومانو، زړو خلکو، بې ځایه شویو او راستنو شویو په څیر زیانمنونکې طبقې پکې شاملې دي، له دغو حیاتي خدماتو بې برخې پاتې کېږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دوه اونیو مخکې 168 روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کمبود له امله تړل شوي او تر 1.5 میلیون زیات افغانان په 25 ولایتونو کې له ژوند ژغورونکو روغتیایي خدماتونو بې برخې شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان دفتر وایي که چاره ونه شي د روان کال د جون میاشتې پورې ښایي له 260 ډېر نور مرکزونه هم وتړل شي او نږدې 2 میلیونه نور افغانان به لومړنیو روغتیایي اسانتیاوو ته د لاسرسي امکان ونه لري. ډاکټر اډوین سینیزا سلوادور د روغتیا د نړیوال سازمان استازي او په افغانستان کې د دې سازمان د ماموریت مشر وایي کدا مرکزونه وتړل شي نو میندې به د خوندي ولادت، ماشومان به د ژوند ژغورونکو واکسینونو او ټولنې به د مرګونو ناروغیو د خپرېدو پر وړاندې د خوندیتوب له اسانتیاو بې برخې شي. ډاکټر فرید بزګر چې څو لسیزې په افغانستان او پاکستان کې له نړیوالو روغتیایي سازمانونو سره همکاري کړې وایي د افغانستان د روغتیا سیستم نږدې 80% د بهرنیو مرستو پر مټ چلیږي او د بهرنیو مرستو د کمیدو له کبله هغه یوازینی ډیره ځواکمنه اداره چې د عامې روغتیا وزارت سره د ساري او غیر ساري ناروغیو د مور او ماشوم د ملاتړ او د روغتیایي پرسونل د روزنې په برخو کې خورا زیاته مرسته کړې د روغتیا نړیوال سازمان WHO دی او د دې سازمان د ملاتړ د کمیدو په صورت کې به یو ستره بشري فاجعه رامنځته شي. هغه زیاتوي
واضح ده چې د افغانستان په ټولو سیمو برخو باندې به ډېر ناوړه اغیزه ولري، ځکه چې WHO د افغانستان د صحي سیستم مختلفې برخې، انتاني ناروغۍ، غیر انتاني ناروغۍ، د صحي کارکوونکو د ظرفیت لوړول برخه کې، او د روسیې کې دوی د متعدینو لپاره ډېر پروګرامونه شروع کړي وو. د مور ماشوم روغتیا پروګرامونه وو، په دې کې شامل وو نور ټرینینګونه وو د سی کارکوونکو لپاره.
د افغانستان د روغتیایي خدماتو سیستم د ګاونډیو هیوادونو څخه د سلګونو زرو کډوالو د راستنېدو له امله تر بل هر وخت ډیر تر فشار لاندې دی او خلک په ځانګړي ډول د اړینو واکسینونو د نشتوالي له کبله شکایت کوي. نجیب الله چې د اچین ولسوالۍ د چلګزي سیمې اوسیدونکی دی وایي د واکسین د نشتوالي له امله د هغه ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي.
ما خپل ماشومان واکې چې په دې ناروغۍ باندې اخته وو، عائشه وه، امینه وه، فاطمه وه، او بس دا ولا چې بس دا ته بیا دا ډېر زیات شوی دی کنه، یعنی ځنه وسره ټوخې پټ کړو کې ځنه شری، یعنی د زمونږ اکثر زمونږ ماشومان چې دي د سرخکان مرض باندې اخته دي، یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوی او نه مونږ ورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان، یعنی د سرخکان واکسین یا کیږي یا نه کیږي، نو موږ ته څوک راغلي نه راځه کاران اغلي او واکسین کیږي دا نور د پلوغه کیږي، خو دا د سرخکان واکسین لا تر اوسه پورې نه دي شوی، ځکه چې د ماشومان په دې مرض باندې اخته دي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په شمال، لویدیځ او شمال ختیځ کې تر ټولو ډېرې ځانمنې سیمې دي. د روغتیایي اسانتیاو له دریمې برخې زیات مرکزونه تړل شوي او دغلته خلک د روغتیایي اسانتیاو د کمی په برخه کې د یو بشري ناورین د پیښېدو په درشل کې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
پاکستان د طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړه چې په هغه کې هیواد د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده وغځول شي. د اکسپرس ټریبیون په ګډون پاکستاني رسنیو نن د چارواکو په حواله راپور ورکړی و چې پاکستان په دې وروستیو کې د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې د دې غوښتنې په رادولو سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ 11 وروسته له استنو پرته د افغان کډوالو د ایستلو پرېکړه وروستۍ ده. په پاکستان کې د ACC کارتونو لرونکي کډوال د دغې پرېکړې له امله سخت اندېښمن دي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بې اسنادو افغان کډوالو او د ACC کارت لرونکو د اوسېدو وروستۍ نیټې ته له دوه اونیو کم وخت پاتې دی، پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد حکومت د دې مودې د غځولو لپاره د طالبانو د حکومت غوښتنه رد کړې ده. له دې ډلې اکسپرس ټریبیون د دوشنبې په ورځ د مارچ په 18 د پاکستاني چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې له ډیپلوماتیکو لارو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وځنډوي او دوی ته نور وخت ورکړي. وړاندې د پاکستان د حکومت یو چارواکي په حواله په راپور کې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راغلی چې پاکستان د دې غوښتنې په رد کولو سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ تر 1.5 وروسته د بې اسنادو افغان کډوالو او ACC کارت لرونکو د ایستلو پرېکړه وروستۍ ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له دې سره د ACC کارت درلودونکي افغانان افغانستان ته د احتمالي شړلو عمل سخت اندیښمن او له پاکستانه د لا زیاتې مودې ورکولو غوښتونکي دي. افغان کډوال عبدالله چې په اسلام آباد کې میشت دی ازادي راډیو ته وویل یو بل افغان کډوال رحمت الله هم ورته اندېښنه څرګندوي. د پاکستانی رسنۍ اکسپرس ټریبیون د راپور له مخې د پاکستان مرکزی حکومت ایالتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره لازم تدابیر ونیسي. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د افغان کډوالو په اړه د اسلام آباد پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې دوی نه باید په زور له پاکستانه وایستل سي. نوموړي د یکشنبې په ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې د افغان کډوالو په اړه د مرکزي حکومت پالیسي نیمګړې ده او وروستی چلند د بشري حقونو سرغړونه بلل کېږي. ACC د افغان کډوالو د پیژندلو کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ په 2018 کال کې د یوې هوکړې له مخې سلګونه زره افغانانو ترلاسه کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ UNHCR د معلوماتو له مخې په پاکستان کې کابو 8000 افغان کډوال د ACC کارتونه لري. د پاکستان حکومت د مارچ په 1 اعلان وکړ چې ټول هغه افغان کډوال چې بې اسناد دي او هغه کسان چې د ACC کارتونه لري باید د مارچ تر 1.5 له هیواد ووزي، کنه نو د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې به د دوی د شړلو بهیر پیل کړي. د ACC کارتونو لرونکو سربیره یو شمېر نور افغان کډوال چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته تللي هم د ویزو د غځولو د ځنډېدو له امله اندېښمن دي او وایي چې د ایستلو له خطر سره مخامخ او افغانستان ته د ستنېدو لار نه لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د تورخم دروازې د خلاصونو په سیمه کې درامنځ شوې ستونزې د الپ هدف د دوړلورو سوداګر او قومي مشران نن نیور بیا په تورخم کې جرګه شول. د دې جرګې غړي او ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیر پلاوي غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته ویلي وو چې په غونډه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر تر ژره خلاصي. د ناستېرونې پلان شوی خو په نامعلومه دلایلو وځنډېده. دا په داسې حال کې ده چې د تورخم دروازه د څلورشتمې ورځې لپاره له هم د هر ډول تګ راتګ په مخ تړلې ده.
د تورخم دروازې د خلاصون په هدف د ډیورن کرخي دواړو غاړو سوداګرو او قومي مشرانو ترمن دوهمه ناسته. د دواړو غاړو لسګونه قومي مشران او سوداګر نن په تورخم خارګوټي کې راټول شول او په دې خارګوټي کې د رامنځته شوې ستونزې د دایمي حل لپاره بحثونه وکړل. د جرګې یو غړي او په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوي غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
دواړه لوري چې دا په منازعاتي نقاطو باندې یو ځل بیا بحث وکړه او دوی به خپل مشرتابه سره شریکوي تر څو د هغه لپاره د حل لار ووځي. نن مو نیټه ورکړه چې انشاءالله تر ماښام پورې به یو بل سره خپل پیغامونه به شریکوو او د منازعې د ټکې د حلولو تر څنګ باید د دواړه لوري کمیسار او کمانډر دوی سره ناسته وکړي او همچنان لاره باید اجالتن خلاص شي.
نوموړي دا هم ویل چې د کرخې دی غاړې د طالبانو له لوري د پوسټې د جوړېدو مسله چې پاکستانی اړخ ته د منلو نه د خایې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پرې په لوړه کچه خبرې وشي او ستونزه حل شي. د کرخې بلې غاړې ته د جرګې یو غړي ملک صدر شاه خالد ازادي راډیو ته وویل چې په جرګه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر خلاصه او وربند ټینګ شي، خو په خبرې په لنجمه نسیمه کې د طالب ځواکونو له لوري په پوستا د کار د درېدو په برخه کې افغان لوري تر نن ماښامه وخت وغوښت.
په دې دوه خبرو باندې اتفاق رائے وشو، په ډزبندۍ باندې او د گیټ په خلاصولو باندې، او په دریم دغه کې افغان جرګې ټیم وغوښتو چې متنازع ځای باندې د کار بند کړی شي. نو دا به ماښام پورې افغان جرګه به موږ ته خبر راکوي. هیله لرو، توقع لرو چې په دریم نقطه باندې به هم افغان حکام او دغه جرګه چې ده په دې باندې به رضا کیږي او دغه شخړه به انشاءالله شي حل کیږي.
د جرګې د نن ورځې په ناسته کې د افغانستان له اړخه 25 او د پاکستان له اړخه 26 قومي مشرانو او سوداګرو برخه اخیستې وه. دا په تورخم کې درامنځته شوې شخړې او د دروازې له بندېدو وروسته د هم ناسته ده چې د دواړو لوریو سوداګر او قومي مشران ترسره کوي. دا ناسته تیر اونۍ پلان شوې وه خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده. له دې وړاندې د مارچ په 9 د جرګې د غړو ترمنځ لومړنۍ ناسته شوې وه خو د دروازې د خلاصون په هدف یې ښکاره پایله نه وه ورکړې. د تورخم دروازه چې د تیرې فبروري میاشتې په 21 ظاهرا پاکستان کرښې ته نږدې د طالب ځواکونو دیوی پوسټی د جوړېدو په خبرګون کې وټړله، نن د سلر وشتمې ورځې لپاره لا هم تړلې ده. دغه دروازې د تړلو لامل دواړه لوري ته زرګونه مسافر او دغه را زرګونه سوداګریز موټر باندې پاتې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکو نور رحمان ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د بندېدو لامل په جلال آباد کې د لومړنیو خوراکي موادو بای هم لوړې شوې.
دا سبزیجات ډیر ګران شوې دي، بوره، غوړي، داسې نور شیان لکه سیمټ تقریبا په 350 روپۍ اوس نن سبا 500 روپۍ قیمت لري، نورم تاثیر کوي.
د پیښور یو شمیر اوسیدونکو هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د تورخم دروازې د بندېدو لامل په دې ښار کې د بیلابیلو توکو په بیو کې بدلون راځي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د دغلارې د تړل کېدو لامل په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت اورستلغه چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت د ازادي اروپا رادیو ازادي بودیجه بند کړه. د اروپای ټولنې د بارني چارو وزیرانو د دشمې پوره ستې رسنې د ملاتړ په اړه بحث وکړ. په دې اړه نور جزات فراپور کې.
په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه ورځ غونډه کې د چک جمهوریت په غوښتنه د آزاد اروپا رادیو آزادي د راتلونکي په اړه بحث وشو. د وویستو هیوادونو دا ټولنه له هغې وروسته چې د امریکا حکومت د آزاد اروپا رادیو آزادي بودیجه بند کړه، د دې رسنۍ د ملاتړ پر موضوع غور کوي. د رادیو آزادي د بودیجې بندېدو د اندېښنې پیدا کړي چې هغو هیوادونو لپاره چې د رسنیو آزادي پکې له خنډونو سره مخ ده، د چک له پلازمېنې پراګ څخه د ولسواکۍ دا پلوي غږ به خاموشه سي. د آزاد اروپا رادیو لپاره تصویب شوې بودیجه چې د امریکا د کانګرس لخوا منظوره شوې وه، د شنبه په ورځ د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا بند شوه. د اروپایي ټولنې یو شمېر ډیپلوماتانو ویلي چې د چک جمهوریت، پولند او د بالتیک درې هیوادونو لاتویا، ایستونیا او لیتوانیا سملاسي د آزاد اروپا رادیو د ملاتړ وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړ او وی ویل چې د رادیو آزادي فعالیتونو درول د اروپا د دښمنانو لپاره ډالۍ او د دې رسنۍ خاموشه کېدل په ټوله نړۍ کې د ولسواکۍ د هیلو لپاره نه جبرانېدونکی زیان دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر کایا کالاس له دې ناستې وروسته خبریالانو سره خبرو کې آزادي رادیو د ولسواکۍ څراغ او فعالیت مهم وباله. اغلی کلاس چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو لغونډې وروسته خبریالانو ته څرګندونې کولې، وویل خوشینون کې ده چې خبر شو د امریکا متحده ایالاتونو د ازادي رادیو بودیجه بند کړي.
اوس موږ ته دا پوښتنه ده چې آیا کولی شو د امریکا د شاتګ له امله رامنځته شوې تشه ډکه کړو؟ د دې پوښتنې ځواب دا دی چې په اتومات ډول نه. هغې زیاته کړه اروپایي ټولنه به دا وارزوي چې په دې برخه کې څه کولی شي، ځکه د بهرنیو چارو وزیران ټینګار لري چې دا موضوع باید وڅېړل شي او یو حل لاره ورته پیدا شي. په همدې حال کې د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر یان لیپاوسکي وویل چې د اروپایي ټولنې له نورو غړو هیوادونو څخه یې د ازادي راډیو د ملاتړ لپاره د کړي غوښتنې په وړاندې ځانګړې لیوالتیا احساس کړې ده. هغه زیاته کړه دا زموږ مسؤلیت دی چې له دې موضوع سره په جدي ډول چلند وکړو. د پولنډ د بهرنیو چارو وزیر رادک سیکورسکي هم د آزاد اروپا راډیو په ملاتړ ټینګار وکړ او یادونه یې وکړه چې پلار یې د سړې جګړې پر مهال د دې راډیو او د امریکا غږ راډیو اوریدونکی و. هغه وویل موږ د همدې رسنیو له لارې د خپلو هیوادونو په اړه اساسي حقایق زده کړل، ځکه کمونیستي تبلیغات تر سخت کنټرول لاندې وو. نوموړي خبریالانو ته وویل دا بنسټونه نن هم د مستبدو حکومتونو پر وړاندې ورته کار ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د مارچ په 14 یو اجرایه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د فدرالي ادارو د فعالیتونو د کمولو لپاره د امریکا د نړیوالو رسنیو سازمان یو ایس ای جی ایم په ګډون د وو ادارو فعالیتونه محدود کړل. د آزاد اروپا راډیو راډیو آزادي د همدې سازمان یوه فرعي اداره ده. د ولسمشر ترامپ له فرمان څو ساعته وروسته د امریکا د نړیوالو رسنیو سازمان یو ایس ای جی ایم لخوا په یو لیک آزاد اروپا راډیو ته د کانګرس لخوا د تصویب شوي بودیجې د بندیدو خبر ورکړل شو. د آزاد اروپا راډیو راډیو آزادي عمومي رئیس سټیفن کاپوس ویلي د دې رسنۍ د بودیجې لغوه کول به د امریکا د دښمنانو لپاره یو لوی ډالۍ وي.
د کاپ شپږم په افغانستان کې د خبریال ملي ورځ ونمانځل شو او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو په واد کې د رسنیو خبریالانو د وضعیت له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. نور جزئیات په راپور کې.
د افغانستان خبریالانو مرکز وایي په روان لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادیو ځپلو بهیر یو نوی او پیچلی پړاو ته ننوتی دی. دغه مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه د راپور په خپرولو زیاته کړې چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 122 پیښې ثبت کړې دي. د راپور په ټکو په دې پیښو کې د حاکمې ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو له امله د 50 خبریالانو د نیولو او 22 رسنیو د فعالیتونو ځنډول هم شامل دي. د افغانستان خبریالانو مرکز وایي په روان لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال په پرتله چې هغه مهال 129 پیښې ثبت شوې وې 24% زیاتې شوې دي. په دغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د کاپ شپږویستمه او د کاپ د وویستمه یعنی د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت خپور شوی، پکې راغلي چې په 1403 کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په پلي کېدو د طالبانو محتسبینو د رسنیو د کارکونکو په ګډون د خلکو لپاره د بایات او نه بایات مقررات وځه او په ځینو مواردو کې د دوی د استخباراتو ادارې سره په ګډه د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې په مستقیمه توګه اقدام کړای دی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تا زمانی که آزادی های قانونی خود رسانه ها و خبرنگاران تر اغا چه رسانه او خبریالان پا افغانستان دننه خپل قانونی آزادی تلاسه نکری، وضعیت به تردی هم بدتر رسی او مون به در رسانه او خبریالانو ده وضعیت دلا ترنگلیتیا شاهدان وسو چه دا واقعا ده اندیخنی ورده.
د افغانستان ده خبریالانو ده مرکز په دغه راپور کې راغلی چې په 1403 کال کې واکمنې ادارې د 59 فرمانونو په صادرولو پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو محدودیتونه پراخ کړي چې په ځینو ولایتونو کې د ژوندیو یعنی زیرو موجوداتو د انځورونو د سیاسي او اقتصادي خبرونو په ژوندۍ بڼه خپرېدو، د طالبانو له اجازې پرته د سیاسي خبرونو د میلمنو بللو رابللو او د رسنیو لخوا پر طالبانو د انتقادي پروګرامونو د بندیز لګولو محدودیتونه پکې شامل دي. د راپور په ټکو د غشان له رسنیو غوښتل شوی چې د وزل شویو طالب چارواکو لپاره د شهید او شهادت کلمې وکاروي. د خبریالانو د ملي ورځې د کاپ او وستمه په درشل کې ډیری خبریالان په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د شدیدو محدودیتونو له امله شکایت کوي. دوه خبریالانو چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل سي ازادي رادیو ته وویل
تاسو څه خبرنیوان چریون توره و خبرنیو هنوز هم به
خبریالانو نیول روان دی او خبریالان لا هم معلومات تر لاسرسی نه لري تر د امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کیږي دوی ان نشي کولای چې له خلکو سره په سمه توګه خبرو ته لاسرسی ولري
چې حقایق مگر اونا میتواند از تحت بررسی نظر دید از اونا بگذره
دوی غواړي چې که حقایق هم وی باید دوی لید او ارسونه تیر شي هر خبر چې وی باید
د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ کوي او هیڅ خبریال د خپلې دندې له امله نه دی بندي سوی. خو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی یو شمېر خبریالان نیولي چې ځینې یې خوسي سوي خو ځینې نور لکه رحیم سعیدي او مهدي انصاري لا هم د دوی په بند کې دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې نن سه شنبه د کابل تیوي سمه به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تلیفوني خبرې وکړي. ټرمپ دا خبره د یکشنبې په ورځ خبر اعلان ته وکړه. نور چیزات پر راپور کې
ټرمپ د اوکراین په جګړه کې د اوروان په لټه کې د مارچ په 13 له پوتین سره تلیفوني خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې پلان لري چې د مارچ په 13 د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به تلیفوني خبرې وکړي. ډونالډ ټرمپ د اوکراین په جګړه کې د اوروان راوستو هڅه کوي چې پکې دواړو خواوو سرتیري او سرچینې له لاسه ورکړي دي. ټرمپ په فلوریدا ایالت کې له خپل تفریحي ځایه واشنگټن ته د رسنېدو پر مهال خبر اعلان ته ویل چې د غوړي جګړه پای ته ورسوي. ټرمپ ویل موږ غواړو ووینو چې آیا موږ جګړه پایته رسولی شو، شاید مونږ کولای شو، شاید مونږ نشو کولای، خو زه فکر کوم چې مونږ ډیر ښه چانس لرو. کله چې ټرمپ څخه دوربان رامنځته کولو لپاره د ممکنه امتیازاتو په اړه پوښتنه وشوه، هغه ویل چې مونږ به د سیمې په اړه خبرې وکړو، مونږ به د برېښنا فابریکو په اړه خبرې وکړو. زه فکر کوم چې ډیر مخکې دوړو خو اوکراین او روسیې ورباندې بحث کړی دی. مونږ د ځینو شتمنیو د ویش په اړه خبرې کوو. کرملین د سی په دې اړه تبصره نه ده کړې. ټرمپ د خپلې دوهمې دورې په لومړیو میاشت کې دا لمړیتوب ګرځول دی چې د اوکراین په درې کلن جګړه کې دوربند تړون تر لاسه کړي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د مارچ په 11 په سعودي عربستان کې له خپلو خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې کیف د دیش ورځنی اوربند لوړاندې سره موافقه کړې په دې شرط چې روسیه ومني. ماسکاو تر اوسه پورې د نظر ته داسې خبرګون خوده لچې ورسره یې نو شرط یو ځای کړی دی. په دغه شرط کې له امریکا څخه کیف ته د وسلو د لیږدولو بندول شامل دي. په فاینل کې وایي جګپوري روسي چارواکي ویلي دي چې ماسکاو به ټینګار وکړي چې اوکراین ته اجازه ورنکړي شي چې له ناټو سره یو ځای شي او په هر ډول د سولې تړون کې بې طرفه پاتې شي. هغه شرایط چې کیف له اوږدې مودې راهیسې رد کړی دی. د کیف مهمه غوښتنه دا ده چې د ناټو غړي شي، خو روسیه د همدې غوښتنې په خاطر پر اوکراین د 2022 میلادي کال جګړه توجیه کوي. د مارچ په 14 پوتین ویلي وو چې هر ډول تړون باید د اوږدې مودې سولې لامل شي چې د جګړې اصلي لاملونه په ګوته کړي. د ده خبره د ناټو پراختیا او نورو پرمختګونو ته ښکاره اشاره ده چې پوتین دا کوي د روسیې امنیت په خطر کې اچولی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ټینګار کړی چې د کیف لپاره د سولې هر ډول تړون د منلو په خاطر باید د خپلو لویدیځو شریکانو څخه د اوکراین لپاره د امنیت تضمینونه ولري چې پکې د ناټو د غړیتوب غوښتنه هم شامله ده.
دروژه رنگونه
انجینر حامد یم کابل نه. روزی میاست بخیر دی. یخو ملت اشاره وگای ده مشکلات دیر زیاد لری لوگا دیر زیاده ده دی سرکو پا غارو پسلها و خویندی او رونا بشارگان دی لوگی لاس ناستی حتا دی مخام روزماتی با وقتی بسرکو سی گرزی نو مکامل اطول سرکو غاری او خار آزاتی خلقی نگیری سی روزماتی لپار سن لری نو حالا دی پیو رحمی گی وطن که مشکلات دیر دی.
از گوره خواهمال کابل نتستا هگستا و ما سکال پا افغانستان که روزه تر دیده ما خیلی دیگی نسبت هر کال ده بدن سالور کالو که پا افغانستان خلق پیگی چطور بیکار دی بیروزگار با دیدی سره لدرس و لتعلیم و کلزی درس و تعلیم نیو خطبا وظیفه نشته، کار نشته، عاید نشته، لهر کال نبتری روانده اقتصادی آلت دیکورنی ندی خراب دی پروس کال بیا هم خواد منگا دیر شکر پی باسو پا پروس کالی چه سکال دی زیاد بتری را غلی ده اولی خوراکیان ډیر زیات قیمت دي چې ځینې فامیلونه اصلا اخیستلی نسي د روزه ماتولو لپاره او یا هم د سحری لپاره پیشلمي لپاره چې جګیږي باید یو څه تهیه کړي ځانته او خوراک ولري.
عبدالمصویرم د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ ته یعنی تیر کال روژه او سږ کال روژې ترمن یعنی زیات توپیر شته دی چې تیر کال په روژه کې اکثر خلکو سره دومره گنجائش و چې دا روژه ماتي تعالی عزاد لپاره یو څو سره یعنی ځان ته برابرول راوړو به اوس کال ډېرې د ځوانانو چې بیچاره دي بیروزګار دي هیڅ پیسې نه لري یعنی په خارونو کې اوس هغه رقم د روبار نشته دی ځکه چې خلک عاجز دي او ته مشکلات سره مخامخ دي.